نوی زیات تر کور ریس نو زوی دغه مشکل لري ملګر نه دی پښتنه وکړي خپل خپلوان نه دی پښتنه وکړي وی ساری چې خدمت پاین شو که زه غږ خپل لور ورکی لور خو بده ډیر نه پاتې ځینې کورنۍ دي چې د ګوري وې زما غولې د من خبرې فلانکې زوی دغه ستای ورکه لور دی ورته دا مور پلار خو ورور باندې اړه لري چې خپل لور ورکی باید پښتنه وګڼل وکړي
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي وایي چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان له شر خلاص کړي خپل په نشې توک باندې اخته زوی ته واده کوي بیا نو ښځه له ګڼو ستونزو سره یوازې ورته پرېږدي
زیاتره ایچ ډی دو ودونم کړي دي او بچیم لري او بیم دغه مشکل چې نشې کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چا خبره له لاسه ورکړي دي خپل خو شخصا یو انسان په دې باندې روک دی شي هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي خو د هغې په څنګ کې چې د هغې کومه میرمنه ده یا بچی دي هغې ته هم ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تللي دي کلونه کلونه هغو په کور ناستې دي یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې دی او هغه داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځلې یو چا ته واده شولې نو تر مرګه باید هغې سره اوسې هغې نه خلاصېدلی هم نه شي زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یمه چې ما لیدلی دی چې څوارلس کاله م کېږي لس کاله م کېږي شپږ کاله م کېږي خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي زه غواړمه چې طلاق واخلم یا جدا شم نو د دې اجازه ورته خسرګنۍ نه ورکوي نو هغه سخت او دردمن ژوند تېروي ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي حتی ما داسې کورنۍ لیدل ده چې بچي لري ډېر بچي مېرمنې یي هغو بچارګان سرک په سر پاتې حتی د خوړلو ډوډۍ نه لري اوبه نه لري خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي بیا ځینې کورنۍ داسې دي چې د خسرګنۍ سره اوسېږي خو د دې سره سره چې عامې مېړه متاد شوی دی تللی دی عامې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي او که هغه د دې یادونه چې غواړم طلاق واخلم څه چې په اسلام کې خوله روا ده خو زموږ د دود او دستور د مخې زموږ د ټولنې مخې اخزه بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي
سره له دو عمره جارو جنجال نه چې له یوې خوا نه په افغاني ټولنه کې میرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چا نه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي له بلې خوا نه ظلم ستم پکېږي د خسر په کور کې لبلې خوانه سبا او بیګا ډوډۍ ځان ته بچو ته نسی پیدا کولای په همداسې وضعیت کې دا میرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالات نه وژغوري
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپلې مېرمنې باندې تبرګي وار کړی دی دا غاړه چې ده دا نیمه غوسه شوې وه ته حلاله کړې وه ټول ویل حلاله کړې ده هغه میاشتې میاشتې به په شفخانه کې بستر و الله پاک ورته صحت ورکړو بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله ځکه هغه متاد و نه پېدو په ځان باندې خپله ښځه یې حلاله کړې وه که نه نوم یې ډېر دغ شوی وای دې خپله ښځه حلاله کړله نو کله چې دا ته میاشتو میاشتو بعد په شفخانو کې بستر وه کله دا ښه شوله کور ته لاړه نو موږ ویل کشکې ورنه بېله شي که نه مثلا طلاق ونه واخلي لاړه شي خو د دې سره یې خسرګنۍ بېرته اجازه ورنه کړه وای نه که تا مثلا حلاله کړې او که ته مړه کړې ته باید دا سخته تېره کړې زمونږ په قوم کې نشته زمونږ دود دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلې او لاړه شي که هغه مېرمنه بېچاره خپل غږ هم جګ کړي په دې ټولنه کې زمونږ خپل داسې ټولنه دا ولې هغه مور او پلار ورونه خویندې ورته وایي چې نه سخته تېره وه په هغې کور کې بس کښېنه بې زیاتو یو نیم پیدا کېږي چې خپلې لور شا ونیسي ځینې ورونه ځینې کورنۍ یې ورته وایي چې او جدا شه راځه یا مونږ در سره یې خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي یعنې بې وسه دي څه کولی نه شي زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي مشکل تېرېږي زه باید یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم خو زیاتره زمونږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر ناموفقه دي یعنې په دې باندې نه دي کامیابې شوي چې په دغې حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي زیاتره یې په همدې کې د سختې ژوند تېروي ځورېږي کړېږي همدغه حالات تېروي او بالاخره ژوند یې پای ته ورسېږي
کورنۍ چې دوی په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی د دې نه ده چې د یوې ښځې نفقه ورکړي بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې له خپلې غاړې نه یې بچ کړي داسې کورنیو ته به له انساني لحاظه له بشري لحاظه تاسو خبر څه وی؟
دا خو ډیره دردونکې ده چې ته پوهېږې چې زما د زوی ژوند تباه شوی دی، ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تباه کوې؟ زموږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده؟ وایي زوی دې محتاط دی، ښځه ورته وکړه سمه به شي، زوی دې درس نه وایي ښځه ورته وکړه، زوی دې کار نه کوي ښځه ورته وکړه، خو هغه هم د یو بل چا لور ده، ولې د یو بل چا د لور ژوند تباه کوئ؟ که ستاسو د اولاد ژوند تباه شوی دی، د یو بل چا د اولاد ژوند مه تباه کوئ. په دې سره چې ښه پوهېږې مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پېژني، زما زوی دغه مشکل کې اخته دی، دغه ستونزه اخته دی، دا د ژوند کولو وړ نه دی، دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا مېرمن ولري په کور کې، دا به د هغې قدر وکړي، احترام په هغې به پوه شي. د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پوهېږي به هم یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دې ته په کور کې کښېنئ، کله چې دې ته په کور کې کښېنئ هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي، خپل بدکاري به پرېږدي، مثلا دا به ښه سړی شي. په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي، زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه هم ورسره له منځه لاړه شي. نو هغه خلک چې دا کار کوي زما په نظر به هم جهالت دی، ناپوهي ده، چې زده کړې نه دي شوي، ذهنونه نه دي رسېدلي، او هر څوک په خپل سر باندې په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هماغه کار کوي. په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی، مګر به هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي. مه کوئ، خدای ته وګورئ، یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی، نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی، هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي. چې ته مور او پلار یې ستا په وینا سم نه شو، تا سمې لارې ته نه کوو، هېڅکله یوه پلرۍ نور نشي کولی هغه سمې لارې ته کړي، نو هېڅکله د یو بلې نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي.
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي له یو بلا مشکلاتو سره، څه به تاسې ورته ووایئ؟
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي، اول خو ډېره زیاته سخته ده، الله پاک دې هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي، او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري. انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی. هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي، هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي، له دې څخه دې طلاق واخلي، خوله دې وړاندې کړي، د قوم مشران دې راجم کړي، خپل پلار ته دې ووایي، ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي، زما ژوند دلته تباه دی، خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي، خپل قوم دې راجم کړي، د اسلام د نگاهنه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي، کومک دې غواړي له خپلوانو څخه، او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي، ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی. مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند، نو زما په نظر سره نه دې تسلیمېږي، اخره پور د کوشش وکي، اخره پور د کوشش وکي تر څو د ژوند لپاره یو حل لاره پیدا کی، او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تیرولو سره سخت دي ځانو نه بیل کې او جدا شي، کوشش دی وکي، زحمت دی وباسي. انسان باید تر اخره پور تسلیم نشي. که زه پوښم زما ژوند په دې کوټ کې په مشکله تیریږي، زه لاره لټومه، کوشش کومه کومه کومه، د یو نگاه نه بل نگاه نه، اخر خو غوښتل رسېدل دی، او لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي. یو انسان خو به درک ولري، یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې، ستاسو په سپین ږیرو کې، ساسو په خپلوانو کې چې دغه مېرمنه رشته وای دي سره ژوند نه کیږي، نو شاید حل لاره پیدا شي. نو هغه مېرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي، الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي. خو بهم زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بیخي ژوند نه تېرول ښه دي، نو ځانونه دې خلاص کړي، یوه لاره دې ځان دپاره وګوري.
روزو دې ته چې د معتادینو مېرمنې کله چې د دوی مېړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي، له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري؟ په دې هکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي،
په اسلامي قانون کې، په اسلامي فقه کې، کله که د ښځې خاوند په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پوډري ده، داسې یو عمل دی چې هغه نور د نورو انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نشي په مخ بولی، نو دا ښځه اسلامي فقه حق ورکړی چې دا محکمې ته ولاړه شي، د دې سړي نه په عامه اصطلاح طلاق واخلي. خو په پیکه کې دې ته خلع وایي، جدایي ورته وایي. په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله مېړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکړه، یعنی یا لیونی شي یا معتاد شي، په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي، د جوړېدو وړ نه وي یا معتاد شي. په هغه صورت کې ښځه کولی شي د اسلامي نظام محکمه تولاله شي او پغه کېلته دیتا دا اجازه ورکی بل چا سره واده وکړي او بل د غیابت په صورت کې دوا روایتونه دي. یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډېر فیصله سخت نیولې د موضوع تقریبا تر نوي کالو پورې ویلي که میړه غیاب و ښځه باید ورته کینی. خو امام شافعي صاحب چغه د مو مدني قانون هم دغه اوس خو قوانین نه مندي دغه نه حاکم نظام خو تیر نظام جمهوری نظام مغه د امام شافعي قول چې څلور کالو کې که میړه مسافر شي که میړه غایب شي ښځه کولی شي محکمه ته ولاړ شي او د دنه جدایي واخلي او بل چا سره واده وکا. په افغانستان کې د ژوند داسې دی چې نفقه راوړونکی پلار دی، یعنی د ښځې خاوند دی، د ماشومانو پلار دی، ټول کور امید خدای ته وي او همدې خاوند ته وي چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدورکاري کوي، کوم مثلا بله دولتي وظیفه لري، موسسه که وزیپه لری یا مدروان ده یا پل کار ده کوی، هم دقا یو کس وی چه بکر که عایدات درودی. ولی که مو گورو دی مو پتولنه که هغه کسان چه پلارونه موتاد دی، خزه گدایگری تا مجبوره شویه، تیت مرحله سر مخشویه، یعنی گدایگری یو خزه محتاجی چه دی خلکو پکرو که کالی ومینزی، دی خلکو پکرو که آشپزی وکا، دی خلکو دی کور پخلای وکا، دی کور مثلا دی خلکو ماشومان ورته او روزی یا مثلا مکاتب و یا پاد از نور دارو که صفاکار پستوگه کار وکا. در طول هر مجبوریتونه دی چه هر خزه ور سر مخ دی چه یا کندی دی یا میرون متادین دی یا ورک دی یا په دغه سه مصیبتونو باندې اخته دی، دغه میرمن د دې نفرت بل لار نه لري. محکمه دیتا د خلع فنامه د اجازه نامه ورکوي چې ته کولای شې بل میړه وکا.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
آزادی ملما
سلامونه د ازادي میلمه خبرونه ته خرغلاست. نن له داسې وی میلمنې سره خبرې کوم چې له هلمند څخه خپل د ژوند د بریا لارې پیل کړلې. هغه له هلمند څخه پیل وکړ او نن په لندن کې خپل د کاروالې شپې ورځې تیروي. سلامونه غلی شګوفي بارګزی، ستړي مشي په خیر راغی خبرونه ته. غلی بارګزی ک په پیل کړه ته د خپل د ژوند په تړه وای.
سلام حسین جان، تاسو ته او تاسو د رادیو طریقې ټول اوریدونکو ته دې سلام یو. خدای دې چې دا په هر ځای کې چې جوړ خوشاله اوسئ. نو ځکه زه خپل پاره نو ډېرې کسان به څه ناڅه زما سره یو څه شتاب په لري د هلمند ولایت څخه څه ناڅه آزاد خپل د معرفي کړم. زېږېدلې مې زېږون مې په کابل کې سو د هلمند ولایت څخه یم.
بله بشوګفه جانې، د خپلو د زده کړو په تړاو کراته وایي چې لمړنۍ زده کړې دې کوم ځای کې پیل کړلې؟
خپل لمړنۍ زده کړې مې کابل کې تقریبا مکتب کې مې شروع کړ. خپل دولس کال مکتب مې افغانستان کې خلاص کې، کابل کې مې خلاص کې. دغې نه وروسته بیا مې اقتصاد پوهنځي کې یو خصوصي پوهنتون کې مې هلته زده کړې شروع کړلې. اقتصاد پوهنځی مې هلته خطب کې. دغې نه وروسته نو ځینې ادارات کې ما کار کوو او په دغه رشته کې چې ما درس ورته دغه په برخه کې ما فعالیتونه درلوده او دغې په سربیره چې ما زما کوم رشته کې چې کوم پوهنځي کې ما درس ویلې او دغې پر خلاف زه ولاړم. رسانی برخی که مفعلتون رو کنم، سینما برخی که مفعلتون رو کنم، چه من شوق قلقه و سر دلود او زباده بود خوش شود چی یا بوری یا ایم یا اولاد دا برخه مختویزی یا نه تویزی دلود دو.
بله شکوفا جان، پر دغه بهیر باندې به تاسو نه بیا هم خپل پوښتنه ولرم. پر دې باندې ډېر زیاتوخه گیګو چې څنګه مو دغه دوا جلا مسلکونو ته مخه کړله. اوس کراته د خپل دغه راتک مسله راته وای چې له هلمند څخه څنګه کابل ته لاړلې.
حسین جان، زما ژوند کابل کې وو او موږ تقریبا هلمند کې مې ژوند نه دی کړی. پلار مور میں ہلمند کے ڈیژن کا خوچے چھ دغه سے مثلا فامیلی نہ چھ راغلی وہ کابل تا او د پلار مزیفہ میں چھ کابل کے وا نو مج مجبور سو چھ مثلا فامیل میں پلار مور میں ہم تو راسی افغانستان تا کابل تر اسی کابل کی جون زندگی شروع کو او زختل درسنا پات جون زندگی افغانستان کے کابل کے مختلف
ډیر ښه. کابل ته چې کله راغلل که څه هم تاسو ویلي چې همدلته کابل کې پیدا شوې وزېږېدلې په کابل کې، دغه ځای څخه دغه د زده کړو بهیر په تړه وم، کله چې تاسو په مکتب کې وي څه فکر مو کوو چې که غټه شي هماغه غوښتنه چې ستاسو مور درلودله چې باید هغه ورته پوره کړي، که نه ستاسو خپله په فکر کې مو داسې کومه رشته وه چې باید په هغه رشته کې تاسو درس وایئ، په هغه رشته کې ډېر زیات پرمختګ وکړئ او لاسته راوړنې ولرئ؟
تقریبا د مکتب دور کې ما په دې ذهنیت فکر وم چې زه باید یو ښه معلم او ښه استاد اوسم، زده کوونکي اوسم، شاګرد ولرم. پر دې چې ما ډېر ښه استادان درلودل، هر څه چې د ماژاغه ولا خوته دې پلامونه یې ډېر مې مینه د استادۍ سره وه چې زه یو استاد اوسم. مثلا دې فکر مې نه کوه چې زه به په راتلونکي کې به زه یو ژورنالیسټ به اوسم، یا هم زه به په فلاني برخه کې فعالیتونه ولرم، یا په سینما برخه کې زه فعالیت ټول سختیانې خپل پر ځان تیرولې او غوښتل چې خپل ځان هغه هیلو ارزو ته چې لري هغه ته خپل ځان ورسي. نو کله چې خپل د مور مشکلاتونه مې لیدله، ما زما خوشحاله چې زه په دې برخه کې فعالیت ولرم. ما غوښتل چې ما زه یو ښه استاد اوسم، خو د وخت په تېرېدو سره مکتب هم خلاص شو، پوهنتون ته ولاړو زده کړې ته، چې اقتصاد پوهنځی اصلا ما امتحان د کانکور کړی و، زما په څرتوی په انتخاب کې اصلا نه و، ولې زه چې ما نمرات اقتصاد پوهنځی سره برابر و نو زه مجبور شوم چې اقتصاد پوهنځی ووایم. او ما ته ډېر ښه یو لویه تجربه سو د ژوند دپاره، یو ټول زده کړې د انسان دپاره یو تجربه ده، یو کسب دی کولی سي په هره برخه کې فعالیتونه ولري، خو مهم ده چې هغه کوڅه چې شوق لري دغه ته ورسېږي. خو برعکس زره له اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې وکړې، له هغه کې مې درس وویل او دغې په تړاو سره زه ولاړم ادارات کې مې خپل کار پیل کړ. نو دنه دغه کارونه مې مخته وړله او دغه پر سر بیره شوق مې هم درلود. مثلا څه ناڅه کله چې ما مور په فلمو سریالونو کې کار کوه او دغه ډرامې چې ما کتلې، ما ته ډېر خوند راکوي چې څنګه ښه خوند کوي، او ما ته یې داسې یو فکر و چې دا څنګه ثبتېږي، څنګه کېږي، په حالت ما نه و لیدلې، ما ته یو سوال و بیخي چې داسې رقم باید ثبتېږي. نو د وخت په تېرېدو سره یو داسې یو زمینه راته برابره شوه چې زه په یو لنډ اعلان کې کار وکړم. هغه زما د مور یو نږدې ملګري چې پر اعلاناتو کې یا هم په پروډکشن کې کار کوي پیشنهاد یې وکړ. کله یو ورځ ما د مور ثبت و، زه ورسره تللی وم. نو هغوی زه لیدلې وم چې بس ما مور ته یو ورځ پیشنهاد کړی و که دې لور غواړي موږ غواړو چې په دې برخه کې یا په دغه اعلان کې زموږ سره کار وکړي. نو زه ډېر نادله وم کله چې ما مور راته زنګ ووایي داسې یو کار دې غواړي او کې شوق لري نه لري، که ما مور ډېرې کړه چې اولادونه خپل خوښې ته باید ورسېږي.
بله
بله، دل دل ندله، خو بل اخر ولاړ ما دی لاند کې مکار کې دا غین او رست ما ډیر شوق پیدا څه زپایت.
بله ډیر ښه،
کوم تلویزیون مخته وسه.
بله شګو فجانه وړاندې تاسو مو ویل چې تاسو مورم په سینما کې کار کې غویم، یو هنر پیشه پاتې سوی دا او تاسو د هنر پیشه لور استي. تاسو ویل چې هغه ډیر سخت او ستونزو سره مخامخ وات، تاسو د پلار له طرفه ډیر زیات مخالفتونه او نیوکو سره مخ شوی چې هغه باید په سینما کې کار ونه کړي، په فلمونو کې باید کار ونه کړي، سریالونو کې باید کار ونه کړي. سره دې چې تاسو مور دم رسون سره مخامخ وات، څنګه تاسو د البته د مسلک ته لار پیدا کړل، پلار مو تاسو سره مخالفت نه کوي؟
تقریبا کله چې زه نوی اعلان ته ولاړم، اولین اعلان مې ثبت کړ چې څه ویره مې درلوده چې ما به د زما پلار راته څه ونه وایي، نیوکه راباندې ونه کېده. خو خوشبختانه کله چې مې اعلان ثبت شو، تر هغه وخته مې له پلار ته غږ نه و کړی. کله چې اعلان مې نشر ته ولاړی، نو یو شپه و فکر کوم تلویزیون ته ناست و کوم ډرامه مو کتله، چې د ډرامې په پټ کې دا زما اعلان راغی، دا اعلان چې راغی نو پلار مې وکړ وایي دا ته نه یې. نو زه ایرر پا پیر پیره تلیه و ما خر مال نازه نه ما یاد داته یه چوه که تلو بلا ویش دیخ پل ویا ویل پلا ویل تجربه دیم ده ولشدی لو بوله دا خپل نخت شم مختواره دی زهل تا تقریبا دا مور پا حیثون پا غیلان که دی واکسین ایلان و دا یونسف که چی ما پا غیل کار کردی و دا غمی هاولین ایلان چی ما تیو پجون که یو تجربه یو شا خاطره پاتی که چیز ما هاولین ایلان دا یو واکسین و نو دا غیل نوروست کل چی زمه دا میده پیلانه تیم که چی کارو که چلا ناسه کل پلار میوال چی نک قوم برات سوئے چې لوریم لاړه پر سنویګه په اعلانات کې کار کوي یا په سینما کې کار کوي زه به قوم دی بسوي خو خوشبختانه قوم څن څنڅه ځینې خبرې رسېدلې ولې زه په قصه کې نه وم نور خلاص هر څه چې و سختیا دې زما مور ته کړې او زما مور ډېره سره ولاړه وه دغې په سربېر زما مور ما پلار ته مور مې ډېر قناعت ورکوي چې پرېشن جونې خپل پیشرفتو کې خپل په خوښه خپل مسلک مخته ویسي هغه سې خوښېږي جبر پر نه دی که غواړي مثلا په لنات کارو کې هم په فلمو سیریالونو کې کارو کې ته په دې ټینګار مه کوه د شریعت سره برابر په حجاب برابر په اسلام برابر اختره کرده مثلا دوی ناروا کار نه کوي چې اختره کرده تا ته قوم ګوته ونیسي یا هم خپل خپلوان ګوته ونیسي نو دغې په سربېره پلار مې مور مې دوی هم سره رضایت مور مې راضي وه پلار مې هم راضي سو او دغه به ته یو ډېره ښه خوشحالي وه ډېر یو لاسته راوړنه وه چې پلار مې راضي سو نو بیا ستاسو زه د نورو اعلانات کې مې کار وکړ او دغه اعلانات ډېر سو بته چې زه په سیریال کې لاره پیدا کړم.
بله که څه هم تاسو خپل دغه بهیر ماته تشریح کړو چې څنګه مو مسلک ته مخه کړه او څنګه راغلی څنګه مو په دغه کډوالۍ ژوند کې هغه خاطرات یا ترازی کنر دي کې دی بهیر نه راته وایي چې د کډوالۍ ژوند مو څنګه پیل کړو څنګه دغه پریکړه مو ونیوله چې افغانستان څخه راووځي او د کډوالۍ ژوند غوره کړي.
متاسفانه په افغانستان کې که شرایط سم وای د نجونو د ښځو دپاره د درس د کار د کار کولو زمینه برابره وای زه مطمئنه یم چې یوه نجلۍ یا یوه ښځه هېڅکله نه غوښته یا هېڅ کوم افغان نه غوښته چې خپل د هېواد یا خپل د خاورې سوزي او کډوال نیسي داسې یو ملک ته راسي چې ژر نه په دود نه په فرهنګ نه په هېڅ څه هم خبر نه یې او داسې یو انسان چې نوی یو ماشوم خپل د مور راځي ژر نړۍ ته راځي او په هېڅ شي ځان نه خلاصېږي دقیقا هر یو چې خپل د وطن خپل د خاورې څخه وتلی دی داسې یو حالت لري. خو متاسفانه د افغانستان بد شرایط د افغانستان بد کوم نظام چې پر افغانستان اوس مهال حکومت چلی او ستاند اوس روان دی زما دپاره ډېر سخت تمامه سوه ورځې رستر بلې حالات راباندې تنګېده حوزه اڼې نه سو مجبوره سوم چې خپل هېواد پرېږدم خپل خاوره پرېږدم او راسم انګلستان کې زندګي پیل کړم.
بلې د یوې لوبغاړې په توګه د یوې افغانې پیغلې په توګه باندې دا پرېکړه که څه هم تاسو ته سخته وه چې راووځي بالاخره دا بیا څومره تاسو ځوروي چې په افغانستان کې تاسو یو شخصیت وي په افغانستان کې تاسو خپل نوم درلو تاسو خپل مسلک کار کوو خلاصه تاسو هر څه درلودل ولې هغه هر څه مو پریښودل راغلل په انګلستان کې مو داسې ژوند پیل کړ چې هغه له صفر نه بایته او کاسې شروع کې دا څومره تاسو وزورول دغه سي وضعیت
تقریبا د څه وګر چې دی په انسان چې یو څنګه مثال درکم یو کلک یو شی در باندې خوري او یو پلادې یا یو ځلې دې داسې پاشان پاشان کې یا تیت دي کې ټول بدن دې له منځه یوسي د هغه انسان دپاره کله چې وطن پرېږدي خاوره پرېږدي دغسې یو حالت دی. نو دې زه چې راغلی یم اوس زه مجبوره یم د نوي به سمه ده څه نه څه د انګلیس ژبه اسانه ده خو بیا د هېواد ته چېرنل کوم تحصیلي اسناد لرنه را مجبوره چې دلته به موږ درس وایو بیا به خپل ځانونه لکه افغانستان غوندې چې په افغانستان کې خپل ځانونه برسوو په ټولنه کې به باید موږ شناخت پیدا کړو او ما ته ډېره سخته تمامې ده چې ما خپل ټول هر څه پرېښول کار همکاران دوستان مسلک او څه نه څه شناخت مې چې ما په ټولنه کې پیدا کړی دا ټول ورځ تر بلې وخت چې وینم شناخت مې په ټولنه کې له منځه ځي ډېر مایوسه کېږم ډېره زیاته ځورېږم کله نا کله کوم تخت کښېنم ژریم ډېر حالت دا حالت مې ډېر ژریي او وخت چې وینم ځینې پخصو سیریالونه او فلمونه چې ګورم په دې فکر کې زه ژر تر ژره باید په دې کوم ځای کې چې راغلم دلته د هر څه امکان د ښه ژوند د کار د پرمختګ زمینه راته برابره ده. ما د افغانستان په بد حالاتو کې ده حالات کې د افغانستان په هوغنده دود انانو سنتو کې چې مو کور سره ځان راپورته کوم په ټولنه کې څه نه څه شنه پیدا کوم. نو دې اوس په دې ملک چې راغلی یم دلته زه باید کوشش وکړم چې په ټولنه کې وکولی سم خلک ما وپېژني او د خپلو خپلوانو دوستانو هېوادوالو ته د خیر جوګه وګرځم او زما د مسلک د طریق قضه وکولی سم ډېری خلکو ته په خصوص هغه مېرمنې چې فعلاً په افغانستان کې پاتې دي هغوی ته زه وکرځم ته یو څه نه څه زمینه ورته برابره کړم چې که د کار یې که د تحصیل یې او که د آنلاین کارو سه یې چې زه ورته برابرې کړم او خپل هغه هیلو ته ورسېږي. زورول لري سخته ده، هر چا دپاره سخته ده، ما دپاره هم سخته ده، خو بیا هم خپل زړه ته خپل ځان ته تسلي ورکوم چې زه بیا هم کولی سم خپل ځان ودروم، بیا خپل په پښو خپل ځان درولی سم، پرمختګ وکړم په دې هیله چې زه راتلونکی مې روښانه.
بله شګوفه جانې، که څه هم په ویلو کې تاسو ویلي چې هم ژورنالیزم کې کار کړی او تر څنګ سینما کې تاسو کار کړی، دواړه مختلف مسلکونه دي، خورا ډېر زیات لوی واټن په دې کې موجود ده. کوم ته ډېر زیات تاسو اولویت ورکوئ؟ په کوم برخه کې ډېر زیات ځان احساس د راحتۍ کوئ چې هغه کې ډېر ښه کولی سئ وځلیږئ؟ هغه سینما وکنه د ژورنالیزم برخه وه؟
د سینما برخه کې زه ډېر ښه راحت وم، پر دې چې په هغه کې مې ډېر تجربه درلود. څه ناڅه ما یو کال یو نیم کال هغه لنډ لنډ اعلاناتو کې کار کړی، په ډیالوګ پر کامریو په میکو دې شیانو زه ډېر ښه آشنا شوی وم. د هغې پر سربېره زه رالمه ما مسکې یوازې په ژورنالیست برخه کې یوازې سیمینارونه او ځینې کنفرانسونه اخیستې دي. مثلا زه ولري زده کړې په ژورنالیزم کې نه لرم، زه کوم مدرک دی او ژورنالیزم کې نه لرم چې زوم زه واقعاً زه ژورنالیست یم، زه یو مدرک لمه یم او ډېر زده کړې کړي نه، متاسفانه تا مې نه دي کړي. څه ناڅه ما سیمینارونه اخیستې دي، دغه سیمینارونه زه هر څومره چې راسم یو پیشنهاد راته اوس چې زه راسم په رسنیو کې فعالیت ولرم، ژورنالیزم یا هم یو د خبرونې پورې دي پرزنټر سم پرزنټری محتوی سم، یو څه ماته سخته واقعاً کله چې هغه ولې خبرونې ته مې فکر کوم چې زما هیڅ کله دې برخه کې مې فعالیت نه وکړ، دې برخه کې مې تجربه نه درلوده او زه راځم د فتن یوه لویه خپرونه چې اخترې زه خپرونه وه دلبر ما هغه مختوی وړه ډېر مې ډار درلوده تر دې حده پورې چې یعنې فکر مې کوه زړه مې ډېر تکان درلودې، هسې چارې چې فکر کوې د زړه مې د خولې راوځي ډېر مې بېرېدلی وم. او استاد شمس الله د دې ټرډیشن په ټول چار کې بایغې لري، زه زموږ د پروډکشن مدیر وه، نو ده په هیډفون کې ما سره په غوږ کې راته ویل چې شکفه جانې ارامه او سره ریلاکس وشه، نه پاسه واسه چې تر غوږ ارامه سوم. بیا یې ده ډېر ماته پېشنهادونه راکول، ډېر ښه نظریات یې راکول، ډېر ښه څه ورته وایي انرژي یې ماته راکوله چې زه باید په سټیج باندې باید خپل ځان راحته کړم.
بله
نو دغه نو ساسه اختریز خبرونه مختبره هغه اوله تجربه مې د ډېر ډار ډک د ډېر غټ تجربه سره خبرونه مختبره دغه نو ورسته لښ بیا ساسه خبرونه مختبره او ما تاسو په دواره کې زه ډېر راحت خبر ځان ساسه ول مې په رسنیو کې او په سینما کې دواره ما ته عادي سول تقریبا.
بله بله شګوفه جانې، که څه هم تاسو ویلي چې تاسو راحته سینما برخه کې ډېر زیاتوئ، په کومو فلمونو کوم ډول سریالونو کې مو کار کوو؟ اوایلو کې که څه هم تاسو ویلي چې یو وړو او کوچنیو اعلاناتونه مو پیل وکړ، بیا چې سینما هنر او په دغه نړۍ کې تاسو ور داخله سوئ، کوم ډول فلمونه کوم ډول سریالونه ول چې تاسو پکې کار وکړو؟
زما ما ډېر فلمو کې کار نه دی کړی، تقریبا یو سیریال مې د ګلچهرې په نامه چې اولین سیریال مې و اولین کار مې و چې زه په یو لویه پروژه کې کار کوم چې هغه ګلچهرې سیریال و، د نما رسنۍ د خواسه ثبت سو او د یوټیوب د لارې نشر ته ورسېده. ډېره ماته ښه تجربه وه په ژوند کې. د هغې نه وروسته کله چې نور پېشنهادونه ماته د نور سریالو راورسېده، خو متاسفانه د افغانستان شرایط پر ما وخت راباندې تنګي وکړه او نه سم وکولی چې زه نور په افغانستان کې پاتې سم. نو اړین سم چې زه هېواد پرېږدم او راسم بهرني هېوادو ته.
بل څنګه تجربه مو وه چې اول ځل باندې په داسې یو سیریال کې کار وکړي چې هغه ستاسو اولی تجربه وه، کار کول پکې څومره ستاسو لپاره راحت و؟ د هغه سیریال چې تاسو پکې کار کړی انګیزه یې څه وه؟ د افغانستان د نجونو لپاره څه ډول یو پیغام ځان سره درلود؟
د ګلچهرې سیریال داستان یا هم د ټولنې حقیقت چې متاسفانه ډېری کسان ځینې مطمئنه په خپله کابل کې او د کابل د باندې ځینې ولایتونو کې داسې یو دود رسم رواج دی. ان په پخوا هم د اوس مهال کې چې دا د ورځ په ورځ لا هم ځینې رسنۍ کې وینو چې زیاتېږي چې د نجونو څخه مثلا د واده کولو چې کله نجلۍ واده کوي کله چې یو هلک واده کوي د ژوند ملګری انتخابوي دوی ته د دې حق نه ورکوي چې خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. او د کل چیرې داستان د دې سوو چې زموږ د ټولنې حقیقت دی په تصویر ایستلی و چې یو نجلۍ د خپل د خاوند د راتلونکي خاوند انتخاب حق نه لري او یو هلک هم چې د دې حق نه لري چې خپل مېرمن انتخاب کړي او دې ته فامیلونه انتخابوي فامیلونه د دې تصمیم نیسي چې څوک ورته انتخاب کوي او ډېر واده وکړي. او دا د افغانستان د ټولنې یو واقعیت چې موږ په تصویر ویستی او د دې پای د کلچرې سره پای د غونډونو هغه لوکانو ته د پیغام ورسوي چې څه کولی سي خپل د ژوند تصمیم په خپله ونیسم چې پلار او مور فامیل دوی ستا ولې ژوند ستاسو دی تاسو کولی سي خپل تصمیم ونیسي نه دا چې خدانه کرده یو څوک در تصمیم نیسي او په راتلونکي ستاسو ژوند زندګي په تاوتریخوالي یا هم په ډېره بدبختي باندې روانه اوسي. نو دغه پیغامونه درلودل تر دغې سربېره ډېر شپه پهغمه چې انجلۍ ته هغه پیغام رسي چې خپل انتخاب باید وکړي حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي هلک حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي.
بله د دغه سریال له ثبت څخه کراته وای چې آیا په دغه د طالبانو نوې دوره کې تاسو دغه سریال ثبتو که احیانا په دغه دوره کې د سریال ثبتول څنګه مو راحت او کنا سوزمن کارو ځکه چې هلته زیاتره موارد ته اجازه نه ورکول کېدله انجونو حق نه درلود چلته په لوس مخ باندې په سکرین کې راځي رشي بیا دا چې سریال کې کار کوي فلم کې کار کوي په دغه دوره کې څومره سخت وو؟
د طالبانو تقریبا فکر کوم څنګه چې درې پنځه پنځه شپږ میاشتې تېرې شوې د راتګ څخه چې ما د کلچي د سریال پیشنهاد راته وسو او زه د دې سریال مرکزي نقش ته انتخاب سو له موضوع لاره ما په دې برخه کې مې ولوبېدم. نو ویره مې درلوده ترس مې درلوده چې پر دې چې د طالبانو رژیم او د طالبانو دوره وه ځینې نیوکې وې ځینې قیدات و د اطلاعاتو فرهنګ د خواصه خو د هغې پر سربېره فامیل مې همېشه درته مخکې منتشل چې مثلا مې ډېر مور مې راسره ولاړه خو بیا هم پلار مې په دې برخه کې بیا هم دلته ماته ډېره نیوکه نیوله چې پر دې چې څه نڅه موږ چې سریال ثبتوی زه به کله ناوخته د شپې راتلم کله هم سهار وخته به زه باید د کور وتلی وای سریال به مې سیار ثبتویم ځان رسولی وای خو د هغې پر سربېره امنیتي سکیورټي راسره وه د خپل دفتر د خواصه او اجازه مثلا د امر بالمعروف او اطلاعات فرهنګ د طالبان د خواصه هم اخیستل سوې وه د حجاب سره د هغې پر سربېره هم نمارسانه که ځینې نور سریالونه یې هم ځینې وګوري ډېری د جمهوریت په دوره کې هم چې ثبت شوي دي په حجاب برابر دي او سختیان یې درلوده. بې سختي هیڅ کار اسانه نه دی ولې بیا هم کوشش مو وکړه چې په څه طریقه په ښه ډول مو دا سریال پای ته ورسوو د ډېرو سختو مشکلاتو سره سم.
بله بله په مهاجرت کې که زمينه برابر سي یا تاسو په دغه فکر کې یاست چې افغانستان کرا وته لسی اوس په دغه مسله کې تاسو باید وزلې کې تاسو باید نور لاس راوړنه ولري په نور فلمونو کې کار کوي په نور سریالونو کې کار کوي تاسو یو زمينه کې برابر شي اماده سي چې باید کار کوي
یعنی وخت دې پته مې هم دې په چستو چې ما دلته ځینې وخت کله چې زه کار نشته زما دوی ته دلته تیاتر یا هم سینما برخه فعالیتونه لري چې ځینې کسان درسونه په دې برخه کې وایي او په تمه یمه چې زه یو ورځ ما ته دا پیشنهاد وسي چې زه یا هم افغاني سریالو کې زه ولوبېږم یا هم د دوی خپل یو هالیوډ یا بالیوډ کې زه وکولی سم په دې برخه کې فعالیت وکړم وځلېږم او دا به ټول نړۍ ته په خصوص افغانستان او افغانو ښځو ته یو لوی افتخار یې پر دې چې هغه د نن او د طالبان په دوره کې ډېری وخت گزارشونه او ځینې راپورونه به موږ لیدلي چې د افغان نجونې څومره ډېر فعالیتونه یې په رسنیو کې ښوولي دي په ورزشي برخه کې حقوقي مثلا بشري حقوقي فعالان دي خپل لاسترارونه شولې کرکټ برخه کې چې مثلا تازه کرکټ جوړي رااله ولو پیدل او زه غواړم چې ورځ یو افغان انجلی چې زه اوسم په دې برخه کې فعالیت وکړم او افغانستان افغان ښځو ته یو لاسترارونه راوم.
بله راتلونکي پلانونه پاره راته وای چې پلانونه پر راتلونکي کې څه دي څه په نظر کې لري؟
راتلونکي د خیر سره اوس فلم په کوم ځای کې چې موقعیت لرم د خیر سره کوشش کوم چې خپل لا هم زده کړې مې پورته کړم او غواړم د دې پلا زه سم د اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې کړې دي ولې د دې پلا زه غواړم په سینما برخه کې په تیاتر کې دي کې زده کړې ولرم درک ولرم او تر اوسه زه کولی سم په ښه لوړو ځایو کې سینما برخه کې لاره پیدا کړم پر دې چې دې ځایو کې چې دی باید لوړې زده کړې ولري اکټینګ دې ډېر ښه اوسي اکټینګ دې زده اوسي په هر حالت خوشحالۍ کې غم کې بې تفاوتي کې په هر څه کې باید حس او حال دې اکټینګ دې او دغې پر سر بې ډیالوګ دې احساس ټول باید ځان ته وساتي توجه ورته ولري. نو غواړم په دې برخه کې مسلکي زده کړې ولرم او لاره پیدا کړم په سینما برخه کې.
بله یو بله مسله چې هغه د هر افغان نه هیله ممکن پاتې شي ستاسو لپاره که افغانستان کې بیرته زمينه برابر شي داسې وخت راشي چې هلته ته کولای سي په ډېر راحتۍ سره خپل همدغه هنر کې دی وزلېږي کار وکوي چانس برابر شي چې به افغانستان ته لاړ شي آیا تصمیم لري چې لاړ شي او پورستوي کې راته خپل احساس هم کوي چې خپل هنر نه لري پاتې وي هر ورځ خپل سریالونه ګوري هغه اعلانات کې چې تاسو کار کړی هغه اړوي په یوټیوب کې ګوري څومره د درد احساس درکې څومره د دې احساس کوي چې آی کاش اوس په افغانستان کې خپل هنر ته دیدمه ورکړی وای
او که یو ورځ د سیو فرصت راته برابر سي اف د افغانستان کومه زه چې اوس روان دي پر شوزو پر انجونو د ډېر تنګ حالت چې پر انجونو روان دي په افغانستان کې که دا حالت اوسي متاسفانه نسم کولی دغه حالت چې زه د افغانستان ووتم که افغانستان یو وخت وینم چې واقعا انجونې د تحصیل د کار د زده کړو اجازه لري پرمختګ ته اجازه لري نو که یو وخت ما ته دې زمینه برابره شي زه خپل هېواد ته بېرته ولاړ شم او د افغانستان په سینما کې زه فعالیت ولرم بیا هم د افغانستان په محیط کې د افغانستان په چاپېریال کې زه سینما ته په فلم کې یا سیریال کې کار وکړم یعنی واقعا ما ته د افتخار ځای دی د هغې پر سر بیره چې زه خپل د احساس پاروم څه نه څه اوسه هر څه چې زه راسم هندي بالیوډ فلمونه وګورم هالیوډ فلمونه وګورم خو افغاني فلمونه افغاني سیریالونه یو جلا خوند لري یو جلا احساس لري یو جلا سړي ته ښه خوند ورکوي کله چې زه څه نه څه د افغاني فلمونه او سیریالونه چې زه ګورم داسې احساس کوم چې زه دا اوسم زه په افغانستان کې ژوند کوم خپل د افغانانو په منځ کې هم د خپل افغانانو په شاوخوا کې هم خپل افغانستان کې هم خو متاسفانه د څه نهسته ډېر مې زوري واقعا مې ډېر زوریږم خو خدای دې وکړي چې زما هېواد وال زما افغان نجونې برقرار سي زما هېواد برقرار سي آزاد سي بیا زه وکولای سم خپل هېواد ته ولاړ سم او په دې مسلک کې په دې هنر کې زه فعالیت ولرم.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې شګوفه جانې دا چې موږ سره مو مرکه وکوله.
قربان مننه ژوندی اوسې حسین جانې چې زما خوشاله سم تاسو سره په خبرونه کې درسره ومه او څه نه څه بیرته هغه تېر یادونه هغه تېرې خاطرې هغه تېر کارونه را یاد کړم او ما ته ښه احساس راکړي.
ډېره زیاته مننه مننه ژوندی اوسې
سلامت اوسې
مننه.
ما گلاب یما دستای ما ستا پمینه ما میں